أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں
نہایت کمزور ہو گئی اور عالم آخرت صرف
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یوزے کی فرمائی
اپنی عملی حال سے
چیز دل پر رالے گلے شوے
یقین
چھ ایمانو نہ کبھی کم اور خدا پاک وجود خلق کو ثابت کم
بھروسہ اس کو دنیاوی
زکا چھ ہر کام
یہ یقین
ایمانی حالت نہ دیر کمزوری شیوی دی
اور عالم آخرت پر نہیں
اور آخرت صرف یہ افسانہ گڑ لکھی گی
بہت کچھ
اور ہر انسان
مگر دلوں میں
دا خپل عملی حالت نہ کھائی چاہ سمر یقین کو دنیا اور دنیا پر شان و شوکت او مراتب لڑی اور سمر اعتبار ہے جب دنیاوی اسباب باندھ دے نہ عمر اعتبار بیخی حغب خدا اور داخرت بالم نہ دے
کی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی
جب ڈیڑھ صدی کو پسنو دا دنیا دمین غلبہ دا
اور ایمان کا زمانہ پھر آئے
حضرت مسیح علیہ السلام یہودیان پدا سے حل کی بیا مندی ہوں اور لیکن سنگا چھ دا ایمان دا زوف دا خاصیت دے
زمین سے نزدیک
نو دا یہودیان ایمانی حالتم دیر خراب شوئے ہوں اور دا خدا پاکمین دا غوی پزرونوں کے سڑے شوئے ہوں وہ زمان پا زمانہ کی ہم امدہ حل لے مزکب ذرا لے گلے شویم چھے دا چھے رختن والی اور دا ایمان زمانہ چھے دا رختن والے اور دا ایمان زمانہ بیا راشی اور پزرنوں کی تقویٰ پیدا شی ممدہ فل زمان دا وجود غائی علتنے دی ما تا دا والی شوی دی چھے بیا باسمان سمکی تجھتے گی پس لدے چھے در لے شوی مو نو مونگا چھے دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیت کے داخل دو داول رو نو مونگ لپا کار دا چھ خپل جائزے واخلو چھ مونگ تر کم حدا دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا بعثت مقصد پورا کو ابو دا اعلان فرمائلے ہو چیز ایمانونا کبھی کولو لراغلے ہیں مضبوط ہولو لراغلے ہیں نو مونگ لپا کار دا چھ خپل جائزے واخلو چھ آیا زمونگا ایمانونا دا مضبوط ہے پہلو روان دی
دنیا کی طرف زیادہ
نگاہ ہوئی فرمائی چھ ایمان مضبوطی ہی دا خدا پاک وجود پہ ثابت ہے دو
وہ یقین
پا خدا پاک
پر ہونا چاہیے
پا کامل یقین
وہ ثانوی
حسین ہوئی فرمائی چھ پا خدا پاک باندے اثرت کا ولو پزے
اور دنیا کی چیزیں
د دنیا په شان شوکت او په مراتب نه سبا اعتبار ډېر زیات شوی دی. په خدای پاک نظر کولو په ځای د انسان نظر په دنیا زیات پریوزي. هغه یقین چې په خدای په کار و د هغې حیثیت ثانوي شوی دی. د دنیا خلک او د دنیا سیزونه زیات اهم شوی دی. مونږ که خپل گیر چاپیر وګورو نو دا صورت حال راته ښکاري. خپل چاپیر چل دا نظر اچول صرف دا کتو لپاره نه دی پکار چې نن دنیا د خدای پاک په مقابله کې په دنیاوي سیزونو زیات یقین زیات اعتبار او زیات اثر لري، بلکې دا دې لپاره پکار دی چې موږ دا جاج واخلو چې موږ په خپله په دنیا زیات یقین لرو او که په خدای. که بیعت کول نه پس موږ د خدای پاک هستی هغه شان ونه پېژندل لکه څنګه چې د پېژندنې حق دی، نو زموږ بیعت بې فائدې دی. زموږ احمدی بلل کېدل اس قیمت نه لري.
موږ
د خپلو دنیاوی مالکانو د خوشحالولو فکر کوو او دا فکر هم د خدای پاک د خوشحالولو د فکر نه زیات دی. نو موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد نه پوره کوو. هغوی سره چې کوم د بیت لوز موږ کړی وو هغه موږ نه پوره
کوو.
موږ د دنیا رسمونو او رواجونو له دین تعلیم مقابله کې ترجیح ورکوو، نو موږ صرف په نام احمد یعنی حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې په خوله خدا دعوه کوي چې موږ د خدای پاک په هسته یقین لرو او خدای پاک له ټولو نه بالا هستی ګڼو او د خدای پاک مینه په زموږ هرې مینې غالبه ده، خو عملا په زړونو کې د دنیا د مینې غالبه ده. چارچاپېر هم دا موږ ته ښکاري چې که مسلمانان دي او که غیر مسلمه، ټول د دنیا په مینې کې ډوب شوي دي. د دنیا لغویاتو او بے حیاو د خدای پاک یاد ډیر وروستو کړی دی. مسلمانانو ته حکم د پنځه وخته لمونځ دی. د خدای پاک رضا او د هغه د مینې په وجه د دې عبادت حکم دی، خو عملا صورت حال له دې نه بیخي جدا دی. یو احمدی چې په دې لحاظ په نورو نظر کوي، نو ټولو نه اول خو هغه له پکار ده چې خپل جاج د واخلي، چې موږ خپل منزل د خدای پاک د حکم مطابق کوو لګیا یو که نه.
کہ آپ کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان قوی کرنا،
آپ کے آنے کا مونگا دا کوشش کرو او کنا چې خپل عبادتنا تا خدا پاک دا حکم مطابق کو.
آپ کے آنے کا مقصد آسمان کو زمین کے قریب کرنا ہے،
کتا سے نا دا
خدا تعالیٰ سے.
نو بیا مونگا دا مسیح موعود علیہ السلام دا حقی داوی نفی کرو چې دا وی دراتک مقصد دا دی چې په خدای پاک باندې انسان ایمان قوی شي. دا وی دراتک مقصد دا دی چې د رښتینولۍ زمانه دی یو ځل بیا راشي. دا وی دراتک مقصد دا دی چې اسمان د ځمکې ته جوخت کړی شي، یعنی خدای پاک سره یو ژوندی تعلق پیدا کول مقصد دی. زموږ د ایمان او د اعمالو د کمی نه یقینا چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعوې نفي خو نه کېږي، خو او مونگا هغه فیض نه برخه اخیستونکي به نه یو چې کم د هغوی په بحثت جاري شوی دی. زمونږ د ایمان دعوې هم تشې ده، بلې دعوې وي. نو ځکه په ځای د دې چې هر تن دی په بل نظر ساتي چې هغه څه کوي، ایمان یې څنګه دی، عمل یې څنګه دی او په هغه کې کمه کمزوري ده، هر احمدی لا پکار ده چې هغه د خپله جایزه واخلي چې هغه په خپله څه کوي او تر کومه حده خپل د بیت روز هغه پوره کوي لګیا دی، تر کومه حده هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقصد پوره کوي. تر کومه حده هغه د نیکو اعمالو کوشش کوي، تر کومه حده خپل اخلاقي حالت سمای
لګیا دی،
تر کومه حده خپل هغه لوز پوره کوي چې زه به دین له دنیا نه وړاندې ساتم. حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ مخې ته د بیعت لس شرطونه ایښي دي چې که تاسو زما جومات کې شاملېدل غواړئ یا هغه خلق بلل کېدل غواړئ چې زما جومات کې شامل دي په حقیقي ډول، نو ما سره به یو مضبوط تعلق لري. او دا مالی کی چې دا بیت هغه چې دا بیت په هغه لسو وړو شرطونو پوره شي، وخت په وخت ګوري چې ستاسو وخت په وخت به دا شرطونه ګوري چې ستاسو ایمانونه پې قوي شي او ستاسو اخلاقي حالتونه مخ په ترقی روان شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په مختلفو موقعو موږ ته سره د ډېر شدت او درد نصیحت فرمایلی دی چې تاسو چې زما طرف ته منسوبېږئ زما بیت کې د داخلېدو اعلان کوئ، نو که احمدی بلل کېدو نه پس هم تاسو کې څه نمایانه تبدیلي نه راځي، نو بیا ستاسو او د اغیارو ترمنځ هیڅ فرق نشته. نو موږ ته کوشش دا کول پکار دی چې زموږ د نیکو معیار وي تر هغه درجې اوچت شي چېرته چې حضرت مسیح موعود علیه السلام غوښتل چې موږ وګورو. ځینې نصیحتونه چې هغوی بیعت کوونکو ته په مختلفو وختونو کې کړي وو د هغوی به زه ذکر وکړم. هغوی یو ځای کې فرمایي د رسمي بیعت فائده نه وي، له داسې بیعت په وجه څه برخه ترلاسه کول ګران وي، مطلب دا چې بیعت صرف رسمی دی نو بیا داسې بیعت انسان د خدای پاک د فضلونو او د هغو انعامونو وارث نشي جوړولی چې کوم خدای پاک د بیعت کوونکو حق ټاکلی دی. فرمایي چې دا برخه به الله ترلاسه کولی شي چې خپل وجود له ترقی ورکوي او بیخی په مینې او په اخلاص هغه سره شي، یعنی د چا چې بیعت کړی دی نو هغه سره دې شي، خدای پاک سره دې یو پوخ تعلق قائم کړی شي. بیا فرمایي چې تعلقاتو له وده ورکول یو ډېر ضروري امر دی. که دا تعلقات هغه طالب نه زیاتوي او کوشش نه کوي، یعنی خدای پاک سره او د چا چې بیعت کړی دی که هغه سره هم دا تعلقاتو له وده هغه نه ورکوي او دې لپاره کوشش نه کوي، نو د هغه ګیله او د هغه افسوس بې فائدې دی. بیا دا ګیله مه کوئ چې خدای پاک موږ له هغه انعامونه نه دي بخلي چې د کومو لوز شوي دي. فرمایي چې د مینې او د اخلاص تعلق تر څو چې ممکنه وي زیاتول پکار دی. انسان د خپل مرشد سره دے یو رنگ شی پر طریقوں کے ہوں
اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے
اور اعتقاد کے ہوں.
صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے,
یعنی دا چاہے بیت کڑ دین او آگا چاہے پکمہ طریقہ روان ہی ان پاگے طریقے دیدام روان شیو پہ اعتقاد لحاظ دے ہوں وہاں غمائیار ترلا سکولو کوشش دیو کی بیا فرمائی چی دا راست بازائے او دا عبادت طرف تا سر رات لیل پکار پی
خدا تعالی راضی ہو جاتا
او سہر نواخر تر مخام پورا جکم او وقت پی دا غی حساب پکار پی
مغز تو اس کے اندر ہے
یعنی در اختون والے او دا عبادت میار تر لسکولو کوشش کوئی او سہر نتر مخام اخبر جا جک لئی جسم تر لسکولی نہیں بیا وی فرمائی دا خیالو نہ کہی چی صرف عبید بخدا پک رازی شی
اور مرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح جن میں
دا خو صرف
زردی ہوتی ہے نہ
صرف پستہ کی دی اصل مغز پتریلان دی وی اکثر دا قدرت قانون دا وی چی برا یو پستہ کی وی اور پتریلان دی مغز وی پستہ کی دا اس کار نہ وی او مغز اخستلی کی
دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا
زنی دا سی وی چھے مغز پکیڑو پاتے نبی او دا چر کے ہوا ہوائی ہا گوندے چھے نہ پکی زڑیو نہ پکی سپین او اس نشی پکار دے دا ردی پشان و غرزا ہوگی شی
ذرا سی چوٹ سے چکنا چور ہو کر
نو امدغ شان ہاگا انسان چھے دا بیعت او دا ایمان داول لری ہاگا کدا دیو دوانو خبرو مغز زان کے نل لری یعنی دا بیعت او دا ایمان دا حقیقت نا خبر نا دی او عمل دا دیو مطابق نا دی نو آغا تا ویرا پکار دا زکا چی یو وقت را روان دی چی آغا با دا چل کی ام آغا ہوایی ها پشان پا لگ گوند سور مات شی چور چور بشی او لڑ بکڑی شی دا غشان کم تن چی بیعت کئی او دا ایمان داول لري نو هغه ته جاج اغستل پکار دی چاہے هغه صرف پوسته کې دی که مغز دی تر څو چې مغز پیدا نه شي نو د ایمان د مینې د اطاعت د بیت د اعتقاد د مرده او د اسلام مدعی رښتونی مدعی نه دی بیا دا ټولې خبرې که څوک کوي نو غلطې دي چې ما ایمان راوړی دی زمین لرم کامل اطاعت کوونکی یم بیت مې کړی دی اعتقادی طور یقین لرم
اور پھر اللہ تعالیٰ سے
ریختون مسلمانیم
اس کے سب سے پیارے رسول
فرمائی چی دا ٹول خبری بے تشدائی دی
مسیح موعود علیہ السلام سے محبت ہو
نو بیت نا پس ایمان کم ترقی پکار دا و مینے کم ترقی پکار دا دا خدا پاک سر مینہ دا نورو ٹول محبتون نا زیادہ پکار دا خدا پاک فرمائی دی او بیا خدای پاک سره د مینې په وجه د هغه د ټولو نه خوښ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم مینه پکار ده مسیح مود علیہ السلام سره مینه پکار ده خلافت سره مینه پکار ده او یو بل سره هم مینه
پکار ده
بیا فرمایي چې دا اطاعت معیار ترلاسه کوي اطاعت دا نه دی چې د وخت د خلیفہ یا د جماعت د نظام چې کومې فیصلې ستاسو د مرضی وي هغه په سر سترګو قبول کړئ او چې کومې د خوښې نه وي نو بیا هغې کې ډېر تعویلونه وړاندې کول شروع کړئ اعتراضونه شروع کړئ فرمایي چې د بیعت دعوه که کوئ نو بیا اطاعت هم کامل پکار دی نو دا دا بیعت داوا دا اعتقاد داوا دا مردہ داوا او پا حقیقی اسلام دا عمل کولو داوا یا دا مسلمان داوا امل حقیقی داوا دا چی دا اعلان او کئی چی نن بیعت کولو نپس زما اسم زما ندی بلکہ ہر سا دا خدای او دا حاغ دا دین دی
اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے
عمدہ دا بیت مقصد دے چھ انسان دے
اس کو کم نظر سے دیکھنا
زان خرص کی
احترام نہ کرنا
بیا یو ملګری ته د نصیحت په تور هغوی فرمایي، دا یاد لرئ چې بیت نه پس تبدیلی ضروری وي. که بیت نه پس خپل حالت کې تبدیلی ونه کړی شي نو دا استغفار دی، یعنی توبې او بیت پر ټو کې دی. داسې دي لکه چې د یو ته سپک وکتلی شو یا احترام یې نه کېږي. بیت څه بازی چې اطفال نه دی، یعنی د ماشومانو لوبه نه ده. بیت یوه تقاضا کوي. په اصل کې بیت هماغه تن کوي چې په تیر ژوند دی یو مرګ وارد شي او نوی ژوند یې شروع شي. په هر کار کې یو بدلون راوستل پکار دی. د خدای پاک په فضل نن هم حضرت مسیح موعود علیه السلام له هغه داسې مخلصانه ته کوي لګیا دی چې بیت نه پس په ځان کې پاکې تبدیلۍ پیدا کوي او پردي هم دا هوی د دې پاکې تبدیلۍ اعتراف کوي. زمونږ یو مبلغ د بورکینا فاسو هغوی لیکي چې هغوی هلته د چاویلته یو ځل د دنیا نومې یو علاقې ته په دوره تللي وو. دا جومات د مالی په سرحد باندې دی. هلته ډېر مخالفت دی د جومات، ځکه چې هلته هم د وهابیانو ډېر زور دی. دوی وایي چې هلته د یو جومات امام ودرګو یعقوبو صاحب ما ته وویل چې د مخالفت نه باوجود دا د جومات امام دی، خو کم از کم دومره رښتیا پکې شته. د پاکستانی ملایانو غوندې نه دی چې حقیقت ډېر مني نه. نو هغه ویل چې د مخالفت نه باوجود موږ دا خبره منو چې په دې کلي کې درې ډېر ښه مسلمانان دي او هغه درې واړه موږ لپاره یوه نمونه دي او هغوی درې واړه جومات احمدي سره تعلق لري. دغه شان خدا پاک مخالفین په دې وینا مجبوره کړی دی چې د خدا پاک په فضل جماعت راتلو نه پس په خلکو کې یو حقیقي او پاکه تبدیلی پیدا شوې ده. نو کم خلک چې د بیت په حقیقت پوهېدو نه پس بیت کوي، هغوی نورو لپاره یو نمونه شي. عمده نمونه ده چې بیا وړاندې د تبلیغ میدانونه پرانیزي. که تبلیغي میدان پراخول غواړي نو زموږ هر تن نه پکار ده چرته چې موسیږي، نو د هغه ملک هر ګوټ کې دی داسې نمونې قائمې کړي چې په خپله د خلکو پام د هغوی طرف ته شي او چې بیا د دې په نتیجه کې د تبلیغ میدانونه هم پراخ شي. نو لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دی، د هغو اعلی معیارونو د ترلاسه کولو کوشش پکار دی چې کومو خدا تعالی کی حیبت اور جلال توقع ہوئی مونږ لرل، جس سے گناہ روزے کے دیو حقیقی احمدی معیار ابو دارنگ بیان فرمائے لیتے. اگر دنیا دار لازم مدا شیطان نے داس حالت جڑ کی، اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں. چه فرشتے دے مغسر مسافر کئی توبہ کی زما توبہ کرنا بیت خود دارنگ پیدا کے دل پکار دے، یعنی که بیت هم کړی دی نو بیا هر احمدی کې دارم پیدا کېدل پکار دی چې د خدای پاک حبت او د هغه جلال په زړه تاری وي چې بې ګناهونه لرې کېږي. بیا هغوی فرمایي چې که تاسو لکه د دنیادارو اوسېږئ نو زما په لاس هم چې کومه توبه کړې ده هغه به درله هېڅ فایده درنه کړي. زما په لاس توبه کول د یو مرګ تقاضا کوي چې تاسو په تاسو به یو نوی ژوند کې یو نوی پیدایش ترلاسه کوي. فرمایي چې که بیت هم د زړه نه دی نو بیا د دې هېڅ نتیجه به نه وي. زما په بیت خدای پاک د زړه اقرار غواړي. نو چا چې زه په رښتونی زړه قبول کړم نو هغه خدای چې غفور او رحیم دی هغه د هغه تن ګناهونه ضرور بو بخی او به داسې شي لکه هم په هغه سات زېږېدلی وي. بیا فرشتې به هم د هغه حفاظت کوي نو دا د توبه هغه میان دی او پاکه تبدیلي ده چې زمونږ هر تن له پکار ده چې کوشش وکړي چې ځان کې پیدا کړي. بیا وی فرمایي چې په دې سلسلې کې داخلېدو نه پس پکار ده چې ستاسو وجود بیخي بدل شي او تاسو یو داسې انسان په شان شئ چې یو نوی ژوند تېروئ. چې څه تاسو مخکې وئ هغه پاتې نه شئ. بیا یو بل ځای کې حضرت مسیح علیه السلام فرمایي د بیت په حقیقت نه ځان ښه خبرول پکار دی او په هغې عمل پکار دی. او د بیت حقیقت همدا دی چې بیت کوونکي د ځان کې رښتونې تبدیلي او په زړه کې د خدای پاک ویره پیدا کړي او اصل مقصد دی وپیژني او خپل ژوند دی یا په پاکه نمونه کې که دا نه وي نو بیا د بیت هېڅ فایده نشته، بلکې دا بیت به د هغه لپاره نور د عذاب سبب شي.
ځکه
چې یو لوز نه پس له کست نه او ښه په پوهه نه فرمانی کول سخت خطرناک کار دی. بیا یو ځای کې هغوی
فرمایي
د بیعت کولو مطلب د بیعت د حقیقت نه آگاهي ده. یو تن مخامخ ناست لاس کلاس ورکی او بیعت وکړي، خو د بیعت د اصل غرض او د هغې په غایت پوه نه شو یا پرواه ونه کړه، نو د هغه بیعت بې فایدې دی. او د خدای پاک قرآن دی داسې بیعت اس حقیقت نه لري. خو یو بل تن چې په زرګونو میل لرې ناست دی، خو په رښتونې زړه او د بیعت په حقیقت باندې پوهېدو سره، خو یو بل تن چې زرګونو میل لرې ناست دی او په رښتونې زړه او د بیعت په حقیقت پوهېدو نه پس او د هغې غرض او غایت منلو نه پس بیعت کوي او بیا په هغې لوز قایم هم پاتې کېږي او خپله عملي اصلاح کوي، نو هغه تن نه په زرګونو درجې زیات ښه دی چې بیعت یې مخامخ کړی و خو د بیعت په حقیقت نه و پوه شوی او نه روان. نو دا حقیقت یې د بیعت او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتګ د مقصد پوره کولو، چې د بیعت په حقیقت د پوهېدو زه ده. او د بیعت حقیقت لکه څنګه چې مخکې تېر شو، هغه وخت معلومېږي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان شوي د بیعت لسو واړو شرطونو باندې انسان غور وکړي او په هغوی دې عمل وشي. ما یو مثال ورکوس چې څنګه د افریقې یوې لرې علاقې کې ناست خلک بیعت کولو نه پس په خپل ماحول کې یوه نمونه جوړېږي لیا او مخالفین هم په دې منلو مجبور دي چې که حقیقي مسلمانان لیدل غواړي نو دا احمدیان وګوري. نو دا هغه نمونې دي چې موږ به
قایمو
د نوې بیعت کوونکو زمور مثالونه به مزور کړم. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت شرطونو کې یو شرط دام دی چې هغوی سره د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره به زموږ د محبت او د اخوت تعلق د دنیا ټولو تعلقونو په مقابله کې زیات وي. نن هم لرې لرې ځایونو کې ناست خلک د دې اظهار کوي، هلته هم او چېرته چې هم ورته موقع ترلاسه شي، چې څنګه خدای پاک د هغوی زړونه د ایمان نه ډک کړي دي. روسي ملکونه نه چې کومو خلکو بیتونه کړي دي، هغوی د خدای پاک په فضل په خپل ایمان او په اخلاص کې په غیر معمولي طور مخ په وړاندې روان دي. دوی نه یو څو تنه تېر کال د قادیان په جلسې کې هم شامل شوي وو، واپس چې خپل ملک ته لاړل نو هلته نه خپل تاثرات ته هغوی رالېږلي دي. یو تن په کې لیکي، دې برکتي مقام باره کې مو په کتابونو کې لوستي وو او په ټي وي مو لیدلي وو، خو کله چې زموږ قدمونه په هغه ځمکه پرېوته نو هغه ماحول چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام په وخت وو هغه په موږ هم تاری شو. هلته ساه اخیستل ډېره اسانه وه او انسان د دنیا او مافیها نه بې خبره شي، ان تر دې چې د انسان خیالونه هم د خدای پاک په عبادت کې مستغرقه شي. دا هر څه چې موږ هلته ولیدل او محسوس هم کړل دا په لفظونو کې بیانول ډېر ګران دي. بیا یو ملګری لیکلی دي چې د خدای پاک په فضل او په کرم مال د قادیان ته د تلو او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د حکم مطابق مهدی آخر الزمان ته د سلام ویلو توفیق ترلاسه شو. ما په وړومبي ځل احمدیه جومات نه د بانګ آواز واورېدو، ځکه چې هلته پابندی دي پروس کې په جومات کې بانګ نشي ویل کېدی. نو وایي چې ما خپل سامان زر زر کېښودو او چارندام مې وکړو او په دې خل جومات ته لاړم چې دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات دی. دوه رکعته لمونځ نه پس مې هلته یو احمدي ورور نه پوښتنه وکړله چې دا د امام مهدی علیه السلام جومات دی. نو هغه وویل چې نه، دا جومات خو دارالانوار دی. نو په دې لږ غمجن شان شوم او خپلو ورونو نه لاړم، هغوی ته مې هم وویل. بہرحال د سحر مونږ هماغه جومات کې وکړو، بیا د امام مهدی علیه السلام مزار له لاړو او دعا مو کړو. هغه وخت د خدای پاک وړاندې د شکر داسې جذباتونه ډک وم چې په الفاظو کې نشم بیانولی. له دې نه پس مونږ قادیان کې هر طرف ته وګرځېدو. د امام مهدی جومات، بیت الفکر، بیت الدعا، هغه کور چې چېرته امام مهدی علیه السلام پیدا شوی و، چېرته چې هغوی اوسېده، چېرته چې هغوی روژې نیولې وې، او مسجد نور هم مونږ ولیدو. په دې ټولو ځایونو کې راته د دعا توفیق ترلاسه شو او داسې حال راباندې تاری و چې بیانولې نشم. داسې راته معلومه شو چې لکه سر راباندې چورلیدو. مونږ ټول اهم مقامات ولیدو، په دې زه ځان ډېر خوشقسمته ګڼم. نو دا هغه خلک دي چې د دنیا مختلفو ملکونو کې خواره پراته دي. ګڼ پکې داسې دي چې قادیان ته د تلو موقع ورته نه ده ترلاسه شوی، خو بیا هم دا خلک د وفا او د اخلاص نه ډک دي. دا د کومو خلکو چې خطونه راځي، نو د هغوی اخلاص او وفا چې ګورم نو حیرانېږم. د خپلو دنیاوي ضرورتونو نه زیات دوی ته د خپل د ایمان فکر دی. تېره ورځو کې چې زه سنګاپور کې وم، نو هلته د انډونیشیا نه هم ګڼ شمېر خلک راغلي وو، او غریبانان خلک د یو اوږد سفر نه پس هلته رسېدلي وو. داسې خلک هم پکې وزنې چې د کرایې پیسې نه لرلې. نو لږه ډېره چې کومه ځمکه وه جایداد، نو هغه خرڅ کړو، کرایه پوره کړه او سنګاپور ته رسېدلی وو. او چې کله مې هغوی د دعا لپاره وویل، نو دا نه چې صرف د دنیاوي ضرورتونو لپاره، بلکې دا یې ویل چې زمونږ اولاد دې په دین قائم اوسي، او کم انعام چې مونږ ترلاسه کړی دی دا چرته مونږ نه ضایع نه شي. د ښځو هم داسې جذبات وو، د سړو هم. بیا خلافت سره مینه هم د هغوی بې انتها وه. د هغې مینې او د ورورولۍ څرګندونه وه چې صرف د خدای له خاطرې وي. بیا یو بل مثال به وړاندې کړم چې په دنیا د دین تقدیم هم ثابتوي او د اخوت د لوس څرګندونه دي هم کېږي. فرانس ته امیر صاحب لیکي چې یو نومبای عبدالعزیز صاحب د تیرو دریو څلورو میاشتو راسې نوکري لټوله. دغه دوران دوی ته وویل شو چې د جون د میاشت په آخر کې د جرمني جلسه سلانه به کېږي، او هغې کې به خلیفۃ المسلمین شامل وي. نو دوی وویل چې په هر قیمت به دوی جلسې ته ځان رسوي، او دا یو ډېر لوی خواهش و چې خلیفه سره ملاقات وکړي. بہرحال وی چې په دریم جون چې په دویم جون چې جرمني ته تلو لپاره دوی سره بیا رابطه وشوه، نو هغوی وویل چې نن مې یوه نوکری لګېدلې ده، او د نوکرۍ په سر کې مې که څلور چټیانې وکړي، نو اغلبه ده چې نوکرۍ نه به فوراً لرې کړی شم. دا نو موبایل وو، او د دنیا حالات چې کوم نن سبا دي په خاص طور یورپ کې، هغه داسې دي چې نوکرۍ ډېره په ګرانه ترلاسه کېږي. په لکونو خلک بېروزګاره دي، خو له دې نه باوجود هغوی وویل چې زه به په هر حال جلسه سالانه ده ځم. که نوکري مې ختمېږي نو ختمه دې شي، زه به خلیفۃ المسیح سره ملاقات له خامخا ځم. او الحمدلله چې هغوی بیا په جلسې کې شرکت وکړو، او بیت کم چې دستی بیت وو هغې کې شامل شوی وو. جماعتی میٹنگ میں شامل ہوئے بیا مالی نظم کا مبلغ لکھی چې زمونږ علاقې نه یو نمبائی
کمپنی کی میٹنگ کے لیے گئے
ادم کلوبالی صاحب په یو کمپنی کې نوکری کوي یو ورځ هغوی د خدام الحمدیه اجلاس سره وبللی شو هماغه وخت د هغوی د کمپنی یو اهم اجلاس کیدونکی وو او د هغه اجلاس نو یو څه داسې وو چې که پکې نه شامل دی نو د نوکرانه پرې وباسلی کېدی شو هغوی پروا نه کوو د جومات په اجلاس کې شریک شول او د جوماتي اجلاس په ختمېدو چې هغوی د کمپنی اجلاس ته لاړل نو ډېر ناوخته شوی وو او دا وی ګومان اومدا وو چې د کبنې مالک به تیر خپي
بس انکا اخلاص
ہے او
دین کو دنیا پر
د احمدیت دا خادم چې دین په دنیا مقدم کړي وو
او الله تعالی نے بھی
هغه نه دا هغه د کبنې مالک ډېر خوشاله وو او د نام په توره ولې یو موټرسایکل هم ورکو دا هغه نو موبایل د پوخ ایمان دی چې هغه ته دا انعام د احمدیت په برکت ترلاسه شوی دی نو دا د هغه اخلاص وو چې په دنیا د دین د تقدیم چې کوم دا هغه لوس وو هغه پوره کړو نو خدای پاکم بیا ول ډېر څه بخل دلته هم جلسه کې ځینې خلک مثلا ملو شوي دي یو دوه به کزه پیژنم چې د فیجي نه راغلی دي د دوی نوی نوی نوکری وی خو دوی پرېښودلې او جلسې ته راغلل او ګڼ شمېر کې داسې خلک هم دلته شته چې د خپلو کارونو د لاسه یا بیا په څه بله وجه حالانکه د نوکری مسله هم ورته نه وه جلسې کې نه دي شامل شوي حالانکه دوی ته په کار وو چې جلسې ته خامخا ځان رسولی وي بیا د یو لری ملک اوسیدونکي د اخلاص یو بل مثال وګوري چې د دین د علم حاصلولو هغه څومره درد لرلو او بیا خدا پاک بھاگ سنگھ فضل فرمائے میرے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ کے ایام قریب تھے دا آئیوری کوسٹ عمر سنگاری صاحب دی ہوئی چی دا احمدی کے دونے پس خدا پاک مات دا دعا دا قبولیت اور دا حضرت امام مہدی دا صداقت در نشون اخیل اور ہر عورت را تخیی عمدہ حضرت مسیح اسلام فرمائے لیچی زمان دا بیست مقصد دا دی چی خدا پاک سرم یہ جنی طالب پیدا شی وہی چی پا دے زمان ایمان کی ترقی کی گی دا ایوری کوسٹ جلسے سالانہ ورز جوکتے وی او زمان مالی حالت دا سی وو چی جلسے کے شامل دو لکھ پارا رس ریس نہ ہو کرایا وغیرہ رس رہ نہ ہو نما دعا ہو کا چی یہ خدا ہے ستا امام مہدی رختو نے دے اسے دا آگا جلسے تتلل وڑن دا آگوی دا صداقت دا نشان پتار مالا دلار سامان مویا کا دا دعا آگوی کا اس دا جلسے اہمیت لگو گو رہی دا دی خلقو لگ اندازو کئی او حد تن دا خپل جاج وقلی ہوئی چھے پا بلا ورز یو غیر احمدی ملگری راتو ویل چھے آگام جلسے تتلل وڑن نو ما انتظامی سر اخپل او دا آگا دا اخپل دا آگا ملگری نمم اولی کلو جلسے ته روانېدو کې دو ورځې پاتې وې خو لام زما د تلو لپاره مسره سره بندوبست نه و شوی کرایه ورسره لام نه وه وایي چې ما دعا جاري وساتله او همدې دوران زه یو جوخت کلي ته لاړم هلته راسره یو تن ملاو شو راته وویل چې زه خو له پورونه راسې ستاسو انتظار کوم او شل زره فرانک هغه زما په لاس کېښوده چې دا ستاسو لپاره دی خدا پاک دا غبل تن پزرا کی لاوا چول چی دل پیسے ورکا وہی چی ماں پیسے ماں ہستے او دا خدا پاک شکر میں ورکو دے پیسو نشپر لزر ماں دا دو تنو کرائی کی ورکی او سلور زر میں سفر لپارا کی خودے نو دا دا خدا پاک فضل یقینن دا ہوئی پا ایمان کی دا اضافی سبب جولے گی لکا سنگا چی ہوئی لکلیم دی د بیت نه پس
کس طرح ایسے ایسے
ہاں بدمن کے
دل میں
پاو کے راغ لوچ د دنیا پر سے خدا پاک ترجو کو دو طرف دا پام شو یا خدا تعالی یو انسان پر سے اوی لانا نہ بلکہ ہم دعائے کولا چ خدا پاک سے انتظام کہ نو خدا پاک دا وی دعا قبول کا او دا وی اپ شکر کو نو سنگ دا سے د ایمان نہ دخل کو بزنے کی سوک دا شک پیدا کولی شی چ نوز بالله احمدیت دروغ دی
اب
یا خدای پاک سوجود نہ لری. یقیناً چې داخل په ایمان کې نور مضبوطی ہی نہیں ہے. عمدہ خبر ہے چې خپل نسلونه ته بدوی خی نو دا ہوئی ایمان کی بم ترقی کی گئی. اس احمدیان تا لکھ سنگھ جزت مسیمود علیہ السلام فرمائلی دی
کس طرح اللہ تعالیٰ نے
چھے پاکی تبدیلے پیدا کی او دا خدای او دا حغد رسول پا حکمونو عمل ہو گئی نومل ہے بتا سو دا ایمان نومل ہے بستا سو دا ایمان صحیح پتا اچھے گئی. اس دا یورپ دا یو جنے واقعہ پا بیان کم چھے سنگھ خدای پاک غل دا خپل دا ایمان سلامت ساتلو پا کوشش کی کامیابی عطا کرے ہو وہ انامون ہے والا بخلی ہو.
بچی اس فرم میں اکیلی مسلمان تھی, فرم نے اسے نماز پڑھنے کی سہولت مہیا کی ہوئی تھی.
دا سوئٹزرلینڈ مبلغ انچارج لکھی چھے دا جماعت یو پیغلے چھے پیشورانہ تعلیم حاصل اولو او دل پر باغ دو ورځې کالج ته تلا او درې ورځې به هغه یوې کمپنۍ کې کار زده کولو. هغه جنې په کمپنۍ کې یوازې مسلمان وه. کمپنۍ ورله د مونځ کولو اسانۍ مهیا کړې وه. هغې چې کله هغې کمپنۍ کې کار شروع کړی و نو شروع کو نو یکدم هغې کمپنۍ ته غیر معمولي منافق کېدل شروع شو او نوي ګاکان ورته میلاو شول. لگی مودی کے دے کمنے دو نوی بلڈنگونا واخصل او نور کرپنانو لپارا دے نوکرے موقع پر کی پیدا شوی. کم کالج تے چیدہ جنیت لال تا یو دے لوب پیرد رو او دا اوبازے ہم او اوبازی ہم دا اگو لوب یا وی سوا نو دے لوب پر پیرد کے پا حاج جنیت دا زور کے دو چاہ دے ہم پا اوبازے کی برخوا واخلی خو حاوے با انکارو کچھ از علکانو سر یوزے اوبازی با نکاوم بیل انتظام ممرالو کو نو بیا بیل خبر ده. د کالج د انتظامی له طرفه پی بیا زورو شو خو هغه اونه منله او انکاری وکو. کالج والا بیا هایی کمنه تا شکایت وکو او د کمنه له طرفه پا هغه جنه دا زورو شو چې دا د کالج د تعلیم یوه برخه ده او که هغه دا نه کوي نو نوکری نه به وستلی شي. بهرحال د هغوی رویه چې نوره سخته ده نو هغه جنه زړه تنګ شو او په خپل ای کمپنی ته دا نوټس واستولو چې زه نور دا کورس جاری نشم ساتلی. کمپنی یې پرېښوده او یو پرایویټ کالج کې داخله واخیسته. هغې چې هغه کمپنی پرېښوده نو خدای پاک هم د خپل د قدرت یوه عجیبه نمونه وښودله چې مخکې کومه نفع هغې کمپنۍ ته کېده هغه په نقصان بدله شوه او ورو ورو کار بالکل ختمېدل شروع شو. خلک یې هم د نوکرۍ نه وویستل. د دې نقصان د وجوهاتو معلومولو لپاره چې اجلاس راوختلی شو نو د کمپنۍ ایم ڈی په جار د دې خبره اقرار وکړو چې دا فرم دا کمپنۍ د یو معصوم بدوا والد ده. له هغې کمپنۍ نه چا د ایمیل په ذریعه هغه جنۍ ته د ایمیل په ذریعه وویل چې کله چې تا کمپنۍ پرېښوده نو یو څو ورځو پورې غوستا خبرې کېدې هغې نه پس ستا ذکر چا نه وکړی. خو اوس چې کله راسې ایم ڈی دا ویلی دی چې دا کمپنی د یو معصوم بدوا والد ده نو ته یو ځل بیا د خبرو موضوع جوړه شوې یې او د ټولو همدا خیال دی چې هغه معصوم دی چا سره چې دې کمپنی ناروا سلوک کړی و. هغې ښځې چې د دې جنۍ منیجره وه او دا ډېره ازاروله هغه هم هغې کمپنۍ د خپلې عهدې نه لرې کړه او دې جنۍ له خدای پاک دې جنۍ د خدای پاک په فضل پرایویټ کالج کې سبق وویل او خپل کورس مکمل کړو. اوس تکلیف ورته نه شو. هغې د خدای پاک رضا وړاندې ساتلې وه او نو څومره چې دنیاوي خواهشات هغې بیا لرل هغه هم ورله خدای پاک پوره کړل. په دې کې زموږ جنکو لپاره هم یو سبق دی چې دین له دنیا نه وړاندې وساتئ د خدای پاک رضا وړاندې وساتئ نو خدای پاک خامخا خپل فضل فرمایي. دا ضروري نه چې د دې هر څه زده خپل کړی شي. چا چې م څه وویل نو په هغې عمل ضروري دی. کومې ښې خبرې دي هغه ته واخلئ زلمي دې دا یاد لري او چې کومې بدی دي د دوی هغونه دی د بچ کېدو کوشش وکړی شي. او بازی د جنکو لپاره منع نه ده ضرور کوي خو جنکې د جنکو سره اوبازي کوي. دا ښه خبره ده. هر چا له لمبو وتل پکار دي. دا خوست نه سبا دوی زور ورکوي چې جنکۍ د بازي وکړي. زمانیا به ما ته ویل هغه زمانه کې چې سوئمنګ پلونه به نه وو، په نهرونه کې به اوبازي کېده او ډېره ښه لمبېزنه وه. هغه سل کالونه زړه خبره نه ده، هغه وخت به هغوی اوبازي کوله او سرچینې ته سیلمه ډېره ښه تراکي به هغوی کوله. نو زمونږ ښځې جنکۍ د هم تیراکی کئی او اغول دا راتل پکار دی، او بازی کول پکار دا، او دلتا دا سا انتظام کول پکار دی چی دا جنکو پا او دا صرف جنکی او بازی کئی، او دا دلتا کی دیشی دلتا پا یورپ که دیرو زیونو کی مادا لیدی لیدی چی دی لڑکی کوشش نا پس دا سا شوی گی. دا غانا زمگا یو مخلص ملگره چی دا وقت های کورٹ جج دی سعید کاکو سر او د اپیل کورٹ جج جوړ کړی شوی دی. د غانا بار اسوسیشن د هغوی په احساس کې یو سایټیشن وړاندې کړو چې پکې لیکلي وو چې تاسو انسان یې، انسان غلطي لازمي کېږي خو تاسو هیڅ قسمه کرپشن نه دی کړی. د فیصله کولو نه پس تاسو د مننې توفه نه خوښوئ. ستاسو په شخصیت کې د کرپشن ماده ډشته نه. د غانا بار اسوسیشن دوی ته ایماندار، محنتی او یو داسې جج ویلی دی چې کرپ کېدی نه شي. دا هغه انقلاب دی چې په هغو خلکو کې راځي چې د حضرت مسیح علیه السلام بیعت کوي او د هغې په حقیقت پوهېږي. اوس د پاکستان ججانه موږ ګورئ چې یوه فیصله وکړي او بیا د ملایانو د ویرې هغه بدله کړي. ډېرې داسې فیصلې دي چې د احمدیانو په حق کې شوې وې، د مظلومانو په حق کې فیصله کړې وه های کورټ هم او سپریم کورټ هم، خو بیا بدله کړه. نو دا احساس هم نن جماعت احمدیه لري او پکار ده چې هر احمدی دا کوشش کوي چې دا احساس دی هم هغوی سره پاتې شي چې څوک هم پرې ګوته پورته نه کړي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت شرطونو کې یو شرط دا هم دی چې کم صلاحیتونه درته خدای پاک بخلی دي د هغوی په ذریعه انسانانو له فایده ورکوي. د اغیارو له طرفه د دې کړ څنګه کېږي د دې په یو نمونه وړاندې کړم. د سیرالیون صدر د سیرالیون د جومات 250 جلسې سالانه په موقع خپل خطاب کې وویل چې زه ډېر خوشحاله یم چې صرف د جماعت احمدیه نه بلکې د خپل کام یو اهم پروګرام کې شریک یم. زه دلته حاضر شوی یم چې دلته د جماعت احمدیه د ملک او کام د ترقۍ لپاره د خدماتو قدردانی وکم او هغوی له خراج تحسین وړاندې کړم او د ملک په صدر او د ملک د صدر په حیث دا ویلو لراغلی یم چې د سیرالیون حکومت او اولس په زړه کې د جماعت احمدیه څومره احترام دی. د جماعت احمدیه موټو دی چې مینا ټولو لپاره او نفرت دی چنم نه. د جماعت احمدیه صرف زبانی داونه ده بلکې د عملی تصویر هم دی خیلی دی. زما د ملک خلکو سره دا د جماعت احمدیه مینا د چې زمونږ د ملک په هر ګوټ کې دوی ولس د تعلیم په زور اراسته کولو لپاره سکولونه جوړی لګیا دي او د کام او د مذهب د فرق نه بغیر زموږ خلک د دوی سکولونو نه مستفید کیږي او د نفرت د ایچا نمنا عملی نمونه دا ده چې د خلکو د صحت د حفاظت لپاره جماعت احمدیه هسپتالونه جوړوي چې هر قسم خلک د فایده وچتوي د هیڅ قسم امتیاز نه بغیر. دا د جماعت د فراخ حوصلې ثبوت دی او موږ ټولو له پکار ده چې تاسو سره څنګ په څنګ روان شو او په دې مقصدونو کې تاسو سره مرسته وکړو. زه د صدر په حیث دلته راغلی یم چې په دېو خدماتو تاسو له مبارکۍ درکړم او تاسو ته ووایم چې ستاسو په دېو خدماتو زه او زما د ملک خلک ډېر خوشحاله دي او موږ د جماعت احمدیه ممنون یو. د عربو نه د تیلو پیسې لرونکي مخکې خو چېرته دلته راغلي نه وو، خو چې د جماعت اثر او رسوخ هلته زیاتېږي لګیا دی او دا چې ولیدی نو اوس ورله روان دي. د ځینو حکومتونو نمایندګان ورته وایي چې موږ تاسو لپاره سکولونه، کالجونه او هسپتالونه جوړو او امداد به هم درکوو. فرحال خدای دې وکړي چې د دې خلکو د انصاف سترګې دې تل غوړېدلې وي اور چلے بے صفی دیونہ کی
جماعت احمدیہ کی باون میں جب سسرانہ کے انعقاد پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے
ہوئے بیاپ قول اللہ اور قول رسول مانے دا عمل اقرار لخیر اللہ طرف ہو گئے
لوگوں کی اعلی کوالٹیز اور اسلام
دا سیرالیون دا پیپلز پارٹی سابق قومی چیئرمین الحاج
اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام
الحاج جماعت احمدیہ سیرالیون دو پونسے میں جلسے سالانہ کے داخلو خیالات و سرگندوں خپل تقریر کے صدا رنگ کی حکم جزتا انگلستان جلسے سالانہ کے ہم دو ضلع شریک شوئے ہم اور دہا غزے دا خلق و دا اعلیٰ صفات و اسلامی تعلیمات و باندې عمل نہ ہم خا خبر ہم دیو خبرو چې کوم اندازه زما دا غدا دا چې د اسلام مستقبل به هم ده جماعت احمدیه په ذریعه روښانه کیږي او د دې خبرې ثبوت موږ ګورو هغه ویل چې که موږ جماعت احمدیه کې شامل دي نه شو نو کم نه کم دا خو کولی شو چې د خپلې کمیلمه په وجه د جماعت د ترقی او د تعلیماتو باره کې د خپلو غلطو خیالاتو زر نه کړو د دې جلسې مرکزي خیال او په جلسه دا کې چې کم پوسټرونه لګېدلي دي دا هغوی نه خو هم دا معلومیږي چې که رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره څوک رښتونې مینه کوي نو هغه هم د جماعت احمدیه خلک دي زه دا خبره ښه په جار کوم چې څوک کم جلسې سالانه کې شامل شي نو هغه به له دې خبرې اظهار نه بغیر پاتې نه شي چې د اسلام روښانه مستقبل صرف د جماعت احمدیه په لاس کې دی نو دا د جماعت احمدیه حسن دی په کار هم ده چې دا دې وي چې د دې د هم دا اقرار وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره مینه او د هغوی په اسوې باندې د عمل کوشش او محمدیان کوي
او مې هم بیٹھنا پسند نه کړتي اسی طرح جب سے میں نے بیعت کی ہے مردوں سے ہاتھ
دس پن عائشہ بدرس سائبلی کی چدا کر دیا ہے خپل احمدی خاون سره زب خپل خپل خزانه کی اسلے گا او وہ ټول غیر احمدیان دی او یو بل سره جناست د یو بل چغلا کوي نو زه ډیره خفه کیږم او زه اوس سره ناست نه خوښوم هم دغه شان کله راسه چې مې بیعت کړی دی نو زه سلام لپاره سرو له لاس نه ورکوم او د پردو سړو په مجلس کې ناسته مې هم پریښی ده دا خبره زما په څرګنه بدلېږي او هغوی ما سره ناروا سلوک کوي او راته وایي چې داسې حدیث راته وښایه چې په کې منع شوي دي چې پردو سړو سره سلام لپاره چې پردو سړو له سلام لپاره لاس نه دی ورکول پکار زو زما خاوند په دې حالاتو کې ډېر په صبر گزاره کوو دعا کوو چې خدای پاک دې موږ له بل کور راکړي چې چرته موږ په آزاد د امام زمان علیه السلام په تعلیماتو چرته چې موږ په آزاد د امام زمان علیه السلام په تعلیماتو عمل کول شو نو دا هغه بدن دی چې هغه خلکو کې پیدا کیږي لګیا دی یو احمدی جنلم په داسې یوه خبره د کهتره احساس کې نه دي مبتلا کېدل پکار چې ځینې وخت پردو سړو ته د سلام ضرورت راپېښ شي هېڅ ضرورت نشته د سلام چې دا خبره منې ده چې سړو له سلام لپاره لاس نه ورکوي نو بیا د دې پابندي پکار ده همداسې سړو له پکار ده چې هغوی د سلام لپاره ښځو له لاس نه ورکوي که د خدای پاک فضلونه راغونډول غواړي نو بیا هر وړوکي نه وړوکي عمل چې په ظاهره وړوکي ښکاري هغې باندې د عمل کوشش پکار ده بیا یو تلنی کی غالباً چتا له ہندوستان نه دی د گوداوری مبلغ دی او لیکي چې جماعت احمدیه چټیاله کې غیر احمدی عالمانو او یوسف شر پسندانو په مشن او سملو کا او کم جماعت چې احمدیانو آباد کړي وو په غي قبضه وکا هغه ویل چې په دې جماعت کې محمد بمونګه کو خو کتا سو په دې مس کول غواړي نو کولې شي خو خدای پاک د احمدیانو په زړونو کې د سلسله لپاره داسې غرت اخلي چې یو تن هم د هغوی مبتدي کېدل خوښ نه کړل او هر تن هلته هغوی پسې د مونځ انکار وکړو او په احمدیت باندې ثابت قدم پاتې شول نو دا یو مثال د دیني غیرت چې داسې خلک چې د زمانې امام نه مني هغه امام نه مني چې د خدای پاک رالېږلی دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیشنګویانو مطابق راغله دی نو بیا دا ستن په سنګه مو سنگ کولو شو دا ستن سنگ خپل امام کو چې د زمانه د امام انکار کوي مونږه بندګان نه بلکې خدا په خوشاله
خوش قسمت هم وو
او دې باره کې هم احتیاط وکړ نه خوش قسمت دي هغه خلک چې د بیعت په حقیقت کوي دي او پاکی تبدیلی احسان کی پیدا کری دی او کوشش کی لئی ہے دی.
اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک بیعت کا حق ادا کرنے والا بن جائے.
خدا دیو کی چون زمونگا ہر تر نے بیعت حق ادا کرن کی شی مونگا خدا پاک تا جوختاولو لپارا چکم در تا حضرت مسیح موعود علیہ السلام لرلو باغی دے مونگا کوشو.
میں خوب جانتا ہوں کہ ان باتوں کا کسی کے دل میں پہنچا دینا میرا کام نہیں.
ہوئی فرمائی زیادہ خواہ خبری ہم چی دا خبری دے چازرت رسول زمان کارنا دے
بات کسی کے دل میں بٹھا دوں
اور نز چرتدہ سے سآلہ لرم چی دہاغی پزریہ پلا خبر دے چازرت کی کینہ ولشم. بیا فرمائی چی پزرگون و خلق دے چی محبت و اخلاص کی دیر ترقی کرنا خوزن وقت دوسرو دا خوزن وقت دا زڑو عادتنو یا دا بشریت دا کمزوری دلاسا دا دنیا امورو کی دا سے لویا برخوا واخلی چی دین لطرف ہے بیا غفلت پیدا شی. فرمائی چی منی اخلاص کی ترقی کری وی خدا سے غلق شتا چی زن کمزوری سرگند کی نو دا ہاو کمزورو دل رکاول کوشش پکار دا. فرمائی چی زما مطلب دا دی چی بالکل دا سے پاک او بلو سے شئی چی دا دین مخی تا دنیاوی امور اسم نگرنی او دا قسم قسم او دا قسم قسم غفلتون ہے چی خدا پاک نہ دا لروالی دا محجوریا باعث جوڑی گی حق دا لرشی ترسو چی دا خبر پیدا رشی نو حالت خطرناک دے او قابل اطمینان نہ دے. منگلا خاص طور خپل جیسے خستل پکار دی پکار دا چې خپل حالتونه د خدای پاک د رضا مطابق کو. خدای پاک دی منگلا د دې توفیق راکړي.
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.